ډیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د رومانیا د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې افراطي ملتپال کاندید جورج سیمیون قاطع بریا ته رسېدلی دی، خو نه دی توانېدلی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي، ځکه کافي رایې نه دي ګټلي. سیمیون به د مې په 14مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د پلازمینې بخارس له ښاروال نیکورسور ډان سره مخامخ شي. د انتخاباتو مرکزی دفتر نن سهار اعلان وکړ چې د 99.6% رایو تر شمیرنې وروسته سیمیون د ای یو آر ګوند 33 کلن مشر په سلو کې د 40.1 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو مخکښ دی، او سیالی 55 کلن ډن چې منځلارۍ سیاستوال بلل کېږي تېره شپه ناوخته د واکمن ائتلاف پر غړي کرین انتونیسکو بریالی شو، او په بهر کې د ډیره رومانیایي کډوالو د رایو په مرسته دوهم ځای ترلاسه کړ، او په دې توګه یې د رومانیا د دې مهم انتخاباتو دوهم پړاو ته لاره وموندله. له رایو وروسته نظر پوښتنې هم د انتخاباتو نتایجو ته ورته وي، که څه هم په نظر پوښتنو کې اټکل کېده چې د سیمیون واټن به له خپل سیال ډن څخه ډیر او د ډن د ټولو رایو شمیر به تر دې زیات وي. د دې انتخاباتو نتایج له رومانیا څخه بهر هم تعقیبیږي، ځکه ښاغلی سیمیون د اوکراین او مولداویا پر ځینو سیمو د رومانیا د مالکیت ادعا لري، او همدارس له اوکراین سره د رومانیا پوځي مرستې هم د پوښتنې وړ بللې دي. نوموړي پر اوکراین د روسیې پر برید هم کلکې نیوکې کړې دي. په 13 نومبر میاشت کې روس پلاوی ملتپال کالین جورجسکو چې د وروسته پاتې کاندید په سترګه ورته کتل کېدل، د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ناڅاپه د پام وړ بریا ترلاسه کړه، خو وروسته له دې چې پر هغه دا تور ولګېده چې ګنې روسیې له نوماندۍ سره مرسته کړې، چارواکو د نوموړي د رایو نتایج لغوه کړل، او په دې توګه په نویو انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شو، او د مې د 14مې د انتخاباتو لپاره یو لړ نوي قوانین وضع شول. د دې انتخاباتو د نتایجو لغوه کېدلو په بهر کې هم یو لړ غبرګونونه او پرول، په دې کې یو د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس غبرګون و. ښاغلی وانس په فبروري میاشت کې د میونیک په امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې رومانیایي چارواکي تورن کړل چې د ګاونډیو هیوادونو د مشکوک او بې بنسټه فشار پر بنسټ په اقداماتو لاس پورې کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي، او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه د بیرانی مالی مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نورحال فیروزا عزیزی وړاندې کوي.
کور لارو نه خور لارو خیمه کې خو ځون نه تیریږي، خپل مې مېړه معذور ده او یا سفنګیر ده خو سر مې ده نور څوک د سنه سره سم مزدوري و کې.
د پاکستان له اسلام آباد افغانستان ته ستنه کړل شوی شریفه و وای کبودری او نه مخکې له دغه هوا د پزور راستل شوی او لا هم د خپل دولس کسیز کورنۍ سره بے صرفنه او بے برخلیک ده. شریفی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په کارتیناو سیمه کې په خیمو کې اوسېږي، له ګڼو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
خوراک مسایل چې پیدا کوم په ډېر سختۍ پیدا کېږي. موږ غوښتنه خدا ده چې موږ ته کور راکړي، کور نه لرو، تنه مزدور راکړي ده یا مخصوص سپینګیر ده هغه چې خوراک ته سي مریض ته سي کار ته سي روزګار ته سي کرایا ته سي چې ته به سي. بس موږ غواړو چې له خو کور راکړي، خیمه لرو، خیمه کې خو ځون نه کېږي، د غریبۍ نه خدا غسې آل رامن راغلی ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستانه بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، او په ننګرهار ولایت کې په یو لري پرته سیمه کې موقتا میر سوای هم وایي چې د درې اونۍ په تیرېدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفتې مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراتې وو دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو څه بل داسې
داسې محال دی چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې میخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د مې په درېمه په خپل ایکس پاڼه د یاد فدراسیون د یو راپور په خپرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړنۍ بودجه آزاده کړې خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته یې په کتو سره اوس د 25 میلیونه سی وی سي فرانکو د راټولولو لپاره یوه بیړنۍ غوښتنه یې پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ژوند ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,45,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیری آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای شوي دي. د آی ایف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیایي سیستم اوار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې ته کړل شوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه شوي د سرپنا په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورز وکړي اخته دي. د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندېدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مای په څلورم ازادي راډیو ته وویل پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او په سیمه یاغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1/2 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایع وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یو کاپی د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړي او ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوي دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خپور شوی، پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوي. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر مالونه دي او دې کې ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاص کلیر معلوم چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجر هم د پاکستان د لارې بېرته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې د هغو د لس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه بار ورکوي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګریز مالونه یو واردونکي افغان سوداګر منور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګري د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړي برید وروسته وشول. د یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداری ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډېدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
سلامونه او نیکی هیلی احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمن لین له هیلمن کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت هیلمن ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي چې کاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده شي اوبه پر 2.5 متر نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده نور میسي د سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلام څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منډه سوی وو. تر اوسه پرې کار نه دی شروع سوی. نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور سوی وه وروسته پاته سوې ده. نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژغ د ژغورو شواب پرې ورسوی چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده، زموږ سړک زموږ شفاخانه کې را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړي نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده. خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي، او په کم مصرف باندې دا کار کولی سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې څه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره
ته. وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي دغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې. خو بالکل، کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب، وبخښئ، پلاستیک ته به راشم. د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څه ورسره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کېږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی دغه کچیر مګله اول سال نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ور واچو د بویم نه کوي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخره د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي شو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینه لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د ټولنې یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دا غیر بهترین وخت نه
ده اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپل تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او دا شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې ازاده پرېږدو. دغه خلک نشي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته د هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څه وکړي چې څوک ښار پاک وساتي؟
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بذاته خلک سینې دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه؟
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه، که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي؟
دا بهترین کار ده. دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سړک باندې راوړي، بیا سړک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسې عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې ده. بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شویو اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا چې که چیرې وکړی سي، چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستیاله رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو. خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه ته چې ورسي، دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولې، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي. که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه اور سره زیات شي دی باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلی دی په پسرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي سیمنټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چا ته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
دنیا کے سوک میں تلاش ناشتا سمنا محبت ستان و خاستا خوګانو او ته پر هر لړګي ټکو د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دهلو او هم په شاند سپیلنې تړلو ګیدلو پتی طوفان پتی گلے کی پتے خوشو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دار روان